آینده که باز در خدمت شما قرار میگیریم. الله حافظ.
ستریم شای وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې. لازادي رادیو نه روانه یو ساعت خبرونه تمو. زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری او عبد الله عبید سره هرکلی کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی هلمن ولایت ته په خپل سفر کې د امنیتي او دفاعي چارواکو سره په لیدنه کې د هغوی همغږي او کړنې ستایلې دي. د راپور سربیره د امنیتي چارو له یو کارپوه بری یاری سره مرکه هم لرو. په بل راپور کې موږ بیا له دې خبرو چې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې باید په انتخاباتي کمیسیونونو او انتخاباتي جوړښت کې اصلاحات راشي. د ورکو شوو عزیزانو او د انصاف په لټه کې 219 پروګرامونه هم په روان سات کې خبرېږي. خو تر دې هر څه وړاندې رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هلمند ولایت ته سفر وکړ او د دې ولایت د خلکو ستونزې واورېدې. د مالی وزارت وایي که جریمه شوي شرکتونه خپل مالی ادا نه کړي نو بانکي حسابونه به بند او ممنوع الخروج بشي. او د سوریې او څارونکو اداره وایي داعش ډلې د کردانو پر هغو وسلوالو برید کړی چې امریکا یې ملاتړ کوي او اتش پېته وسلوالې وشلې دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هلمند ولایت ته لاړ. د جمهوری ریاست اعلامیه وایي چې ولسمشر په هلمند کې د ولایتي شورا له غړو چارواکو او قومي مشرانو سره وکتل. د اعلامیه له مخې د هلمند خلکو د صحت، برېښنا، امنیتي ځواکونو د کمښت او ځینو نورو مسئلو کې د مرکزي حکومت مرستې او جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. ولسمشر په هلمند کې د وشل شو د ولسي جرګې لپاره د وشل شو نماندانو عبدالجبار قهرمان او سالم محمد اتسگزی د کورنۍ لغړو سره وکتل او د غرازي ژمنه وکړه چې د کجکی د برېښنا بند به ورغول شي. ولسمشر ویل دي چې یو ترکی شرکت به د 115 میلیون ډالر په ارزښت د کجکی بند په رغولو کې پانګونه وکړي. ولسمشر د غراز ویل دي چې په هلمند کې د وشل شو خبریالانو له کورنۍ سره د مالی مرستو لپاره یو صندوق جوړ شوی دی او د نوموړي په خبره د هم په دې صندوق کې خپل سهم اچولی دی. د ولسمشر د سفر په اړه د ازادي راډیو په روانو او راتلونکو خپرونو کې پورا او دقیق جزئیات اوریدل شي. د افغانستان د مالی وزارت وایي که جریمه شوي شرکتونه خپلې مالی ادا نه کړي نو بانکي حسابونه به بند شي او ممنوع الخروج بشي. د مالی د وزارت د عوایدو څانګې رئیس عبدالحبیب زادران نن په کابل کې خبریالانو ته ویل سوداګر چې تجارتي جوازونه لري او هغه مالی ورکوونکي چې جریمه شوي مالی پاتې وي 95% کې مورته بخلی او پاتې 95% کې باید ادا کړي. د مافیات یو دلیل دا دی چې له 100 کلونو راهیسې د شرکتونو مالی پټې پاتې وي او دوهم دا چې خصوصي سکتور باید وهڅول شي. یو شمېر شرکتونه له 1901 کال نیولې تر 1996 کال پورې دولت ته مالیه نه ده ورکړې چې په نتیجه کې په لویه اندازه جریمه شول. د عامې روغتیا وزارت وایي د یوې تازه سروې له مخې 50% کې افغانان له رواني فشارونو سره مخ دي. د صحت عامې وزارت د روغتیایي خدماتو د برخې مشر فدا محمد پیکان د رواني صحت د نړیوالې ورځې په مناسبت نن وویل د اروپایي ټولنې په مرسته په 2 کلونو کې د افغانستان په 16 ولایتونو کې د رواني ستونزو ناروغیو په اړه سروې کړې ده.
از هر 2 افغان یک یا مشکل
دی وی دا سروې خې چې له هر 2 افغانانو یوې ټولنیزې رواني ستونزې لري. باید ویل شي چې دا کسان لا رواني ناروغان نه دي خو په سمتوګه خپل کارونه نشي کولای. کچیرته د دې کسانو ستونزې حل نشي او یا فشارونه پرې دوام وکړي نو لری نه ده چې له رواني اختلال سره مخ شي. د خاغلی پیکان په خبره جنگ، ناامني، په کم عمرې کې ودونه، کورنۍ تاوتریخوالی، د نشه موادو استعمال، مهاجرتونه او بیروزګاری د رواني فشارونو او ستونزو اصلي علتونه دي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د سوریې او څارونکو اداره وایي د داعش ډلې په حمله کې د کردانو په مشرۍ د هغه ځواک چې امریکا یې ملاتړ کوي لږ تر لږه 8 غړي وشل شوي دي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د څار ادارې نن وویل چې د سوریې د ډیموکراتیک ځواک شاوخوا 100 وسلوال په دې حمله کې چې د سوریې په ختیځ کې شوې ده ټپیان دي. د څارونکو ادارې خبرداری ورکړی چې د مړو شمیر ښایي زیات شي. د سوریې د بشري حقوقو د څار اداره وي په تیر دوه ورځو کې د سوریې د ډیموکراتیک ځواک د کورد وسلوالو د وشل شو شمیر 138 ته رسیدلی دی. په ګرجستان کې نن خلک د هیواد د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکوي. د رای ورکولو بهیر د سحر له اتو پیل شوی دی او د ماښام تر اتو بجو پورې به دوام وکړي. احتمال لري چې د قفقاز سیمې د دې هیواد په نننیو انتخاباتو کې یوه ښځه د ولسمشرۍ مقام ته ورسیږي. 68 کلنه سلوما زورابیشویلی چې په فرانسه کې زیږېدلې ده او د ګرجستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده ترسره کړې ده، د 25 کاندیدانو په ډله کې ده چې جمهوري ریاست ته ولاړ دي. د ګرجستان اوسنی ولسمشر گیورگی مرگوشلیوی د بلې دورې لپاره ځان نه دی کاندید کړی. د ګرجستان په نننیو انتخاباتو کې شاوخوا 3.5 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. او د یوې شخصي چینایي کمپنۍ لخوا فضا ته د یو راکټ په واسطه د مصنوعي سپوږمکۍ د استولو لومړۍ هڅه ناکامه شوه. د لینډ سپیس په نوم د بیجنګ د ټکنالوژۍ کمپنۍ ویلي دي چې د راکټ د استولو لومړۍ دوه مرحلې په سمه توګه ترسره شوې، خو په دریم او وروستي پړاو کې ستونزه پیدا شوه چې له امله راکټ د فضا مدار ته لننوتو پاتې شو.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د هم د روانې خبرونې د مهمو موضوعاتو فهرست: ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند ولایت کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په لیدنه کې د هغوی ترمنځ همغږي ستایلې. د اړه راپور سربیره د امنیتي چارو له کارپو باریاري سره مرکه هم لرو.
زه فکر کوم چې یو برخه د ولس سره تبادل د نظر دی په هر ولایت کې د سولې د راتک په حق باندې، او ورپسې باندې د هغه ځای امنیتي حالات څېړل دي او د هغه لپاره تدابیر نیول دي.
افغانستان د مالیه وزارت خبرداری ورکوي که چیرې شرکتونه خپلې جریمې پرې نه کړي نو بانکي حسابونه به بند او ممنوع الخروج به اعلان شي.
هغه جواز لرونکي تاج صاحبان یا نور مالیه ورکوونکي چې هغوی مالیاتي جرایم پاتې وو، نو د هغې 15% ورته معاف او صرف هغه پوره مالیه به ورکوي او د جرایمو 15%.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي له هر دوو افغانانو یو له رواني فشارونو ځورېږي.
ای سروې نشان میده از هر دو افغان یک یان مشکل رواني اجتماعي داره.
د ورکوښو عزیزانو او د انصاف په لټه کې 219 پروګرامونه هم په روان سات کې خبريږي. هله د ملتیا موکړي. دا هم د خبرونې د سرمنځو موضوع. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشه د هلمند لښکرګاه ته ولاړ. له محمد اشرف غنی سره په دې سفر کې د کابینې ګڼ شمېر وزیران او نور چارواکي هم ملګري دي. ښاغلی غنی له یو شمېر مشرانو سره، د مدني ټولنو استازو سره او امنیتي مسؤلینو سره تر دې مهاله پورې لیده کاته کړي دي. په دې اړه به نور جزئیات له خپل همکار الیاس دینه وخلو چې همدا شېبه د ټلیفون په کرخه را سره ده. دای صاحب مهرباني وکړئ وروستي جزئیات په دې تړه اوسې دي د ولسمشر د سفر.
د اسماعات له مخې چې مشرک ولته وو هغه ورستی غونډې ته چې د خلکو سره دولت د مقام د غونډې ته راغلی. غونډې ته راغلی ته ورته وینا نه کړې. ما د هلمند والی له رسول الله سره وینا وکړه. په وینا کې ډېر مهم ټکي شو. هغه یو د هلمند پښتې د فابریکې رسول و چې امکان لري د کوکنارو سره د مبارزې په برخه کې پښتانه څه بدل وموندل شي. دغرنګه د ټاپو پروژه کې د هلمند ځوانانو د کاري لوي چې جګړو ته مخه کړې ده، زیات شرکت غوښتنه وکړه چې د ډېر وخت ورکړل شي. معرفت ته د توجه غوښتنه وکړه او ویل چې موږ دوه درته څه وتون کې هم یو په دې برخه کې که موږ مشکل راځي د پاتې معرفت هم دی بوم او دې او دغرنګه په جګړو کې د نړیدلو کورونو او د ټو کورنۍ سره د مرستو په خاطر یو درخواست وکړه چې موږ نه د خلکو سره مرسته وکړو. د شرطو په برخه کې د غرنګ د وسکالوي لامل تر مستو څو مخې وایي خبر ورکړل. تر اوسه د جمهور د خبرو تر درغلي د ولایتي شورا رئیس ته تاول افغان خبرې کوي. تر دې وړاندې د اکثر سره په دلا بیرو غونډه کې ګډون کړی و. ځوانانو سره د علماء او مدرسینو او مدني فعالینو سره او سره وخت لومړی پروګرام د امنیتي ځواکونو سره په پروګرام کې پیل کړ. تر اوسه په هلمند کې د ولسی جرګې تر ټاکنو وړاندې د دوو نوماندانو روژل شو، نوماندانو کورنۍ سره د دبار کارمان او
بالکل ویل کېږي چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي ولسمشر ستایلې ده. په دې تړاو نور معلومات کېدای شي ورکړي؟
کله چې موږ په یاد عمر ځواک سره خبرې وکړې، هلمند د والي ویاند عمر ځواک ته وویل چې هغه بیل چې د دوه شپاړسم په پای کې د لشکرګاه په شاوخوا سختې جګړې یادې کړې، او وی ویل چې افغان ځواکونه د خپلې سیمې غږې له امله وکولای شول چې د لشکرګاه تر څنګ د یو شمېر ولسوالیو د پراخ کوټ لکه کرمسیر، مارجا، نادلي، سنګین او کجچي د دې ولسوالیو د پراخ کوټ مخه ونیسي. البته په دې برخه کې بیا په چرچات باندې په نور راپورونه راځو.
بله ډیر ډیر مننه کوم دای صاحب کور ودان. زما همکار الیاس دایره سره له هلمند د ټلیفون په کرخه و چې لا غزای د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه معلومات را سره شریک کړل. ټاکل شوی ده چې سوشه به ورسته ولسمشر محمد اشرف غنی په یو لوی غونډه کې وینا وکړي، او تر دې مهاله د غونډې ته د هلمند والی سرګندونی او خبرې کړې دي. ولسمشر نو په خپل سفر کې تر دې مهاله پورې د هلمند ولایت له بیلابیلو اقشارو سره لیدنې کتنې کړې دي، او د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترمنځ همغږي استایل. همدې موضوع تمکیګو په ورته وخت کې د امنیتي او سیاسي چارو کارپو باری اریز هلمند ولایت ته د ولسمشر غنی سفر مهم ګڼي. خغلی اریز وایي هلمند ته د ولسمشر غنی سفر له درې ورخونو ډیر مهم ده: د سولې په اړه ولس سره د نظر تبادله، د امنیتي وضعیت څېړل، او د عبدالجبار قهرمان له کورنۍ سره غمرازي. له خغلی اریز سره زما همکار اجمل تورمن مرکه کړې ده.
هلمند تاګ هم د ولسمشر اړین وو د څو جهاتو څخه. دا سمه ده چې جبار قهرمان ترورسو او د هغه د کورنۍ ته یو ډاډګیرنه او د هلمند خلکو ته یو ډاډګیرنه ضرورت وو. یو او بل که تاسو په دې وروستیو کې د ولسمشر سفرونو ته کتلي، هغه غیر له دغه ترور څخه هم حساسو ځایونو ته سفر کړی. مثال په توګه باندې هغه غزنی کې وضع خراب و، غزنی ته ولاړی، کندهار ته هم داود رازق په ارتباط باندې سفر وکړي، او په عین حال کې نور هغه امنیتي امکانات او دولتي خلایو دا مسایل هلته وڅېړي. په هلمند هم تاسو ته معلومه ده چې د عمرو څخه یو ستراتیژیک نقطه ده، د دشمن سره ډیر جګړې په هغه ځای کې تنظیم شوي دي.
هغه څه کوم مسایل ډیر مهم دي چې هلته د هلمند تر لاړ دی هلته هغه موضوع باندې باید فوکس وشي.
زه فکر کوم چې یو برخه د دغه د ولس سره تبادل د نظر دی په هر ولایت کې د سولې د راتګ په حق باندې، او ورپسې باندې د هغه ځای امنیتي حالات څېړل دي او د هغه لپاره تدابیر نیول دي، او درېم هم د قهرمان صاحب د کورنۍ ته یو ډاډګیرنه. دا درې اساسي نقطې دي چې سفر ورته کوي.
بله، یې فکر نه کوي مثلا چې د هوا په سړېدو سره ممکن دغه جګړه د سړو سیمو نه ګرمو سیمو ته انتقال شي، او هلمند داسې ولایت دی چې ګرم دی. فکر نه کوي چې مهمه ده چې د امنیت په برخه کې لا جدي اقدامات وشي؟
ستاسو خبره تر یو ځایه پرې درسته ده چې هلته ګرمې سیمې دي، په ژمي کې شاید هلته امنیت ولې په دې وروستیو کلو کې که تاسو متوجه شوي یاست، مخالفینو اکثره په سرتیرو منطقو کې ترور، انفجار او ځینې عملیاتو ته دوام ورکړی دی په ژمي کې، چې دا په خوا داسې نه و، فصل د جنگ به موجود و. خو اوس موږ تر ډېره هیله مند و صلح ته یو اخرین ډیپلوماټیک اجراءات چې د نړۍ په سطحه په او د سیمې په سطحه باندې سوي دي، د جګړې تر تدابیرو د سولې د تدابیرو لپاره افغان ولس او حکومت ډېر آماده دي او اړتیا لري چې په دغه برخه کې کار وکړي.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
مننه چې آزادی رادیو ته غوږیست. او نور مطالب تاسو کولی شئ د آزادی رادیو په ویب پاڼه هم ومومئ، پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. اوس هم راځو د انتخاباتو اړوند یو موضوع ته. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د جمهوری ریاست له انتخاباتو مخکې باید په انتخاباتي کمیسیونونو او انتخاباتي جوړښت کې اصلاحات راشي. دغه بنسټ رئیس نعیم ایوب زاده د یکشنبې په ورځ خبرې اعلان ته وویل چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته په کتو د انتخاباتي کمیسیونونو مدیریت کمزوری دی. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره 50% چمتووالی بشپړ شوی او څارونکي بنسټونه باید تخنیکي څار وکړي نه سیاسي لاسوهنه. د نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمزوري مدیریت له امله د ولسی جرګې په انتخاباتو کې سرغړونې او پراخې درغلۍ موجودې وې. د دغه بنسټ رئیس نعیم ایوب زاده د یکشنبې په ورځ له خبریالانو سره د ولسی جرګې د انتخاباتو د څارنې په تړاو د لومړنیو موندنو د شریکولو په غونډه کې وویل چې د جمهور ریاست له انتخاباتو مخکې باید د انتخاباتي کمیسیونونو په ګډون د انتخاباتو په جوړښت کې اصلاحات رامنځته شي.
پس اگر قرار باشه که انتخابات ریاست جمهوری هم په وخت زمانش برگزار نشه،
هغه وایي که د جمهوری ریاست انتخابات په خپل وخت ترسره نسی د افغانانو د برخلیک په وړاندې به لویه ستونزه وي. که دغه انتخابات په خپل وخت ترسره سي لویه کمزوري انتخاباتي مدیریتي بنسټونو ته ورګرځي. له انتخاباتو وړاندې باید په جوړښت او حقوقي چوکاټ کې اصلاحات رامنځته سي،
هم در ساختار هم در چارچوب حقوقی.
ښاغلی ایوب زاده زیاتوي چې یو شمیر کړی او په حکومت کې دننه کسان هڅه کوي چې یو سیاسي معاملې ته زمینه برابره کړي چې په خبره به یې دا ډول هڅې د خلکو رایه قرباني کړي، خو تر اوسه حکومت او یا کومې بلې معتبرې سرچینې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د جمهور ریاست انتخابات به د 1498 کال د حمل میاشتې په 1 نیټه ترسره کیږي. د دغه کمیسیون غړي او ویان تیر ورځ ویلي و چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره محل ویش چمتو سوی او پر روانه اونۍ کې به له سیاسي ګوندونو او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره شریک سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای ناظر بنسټونه باید په انتخاباتو کې تخنیکی څار وکړي او له سیاسي مداخلې لاس واخلي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې 50% کې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته چمتووالی بشپړ سوی.
له ټولو دوستانو څخه زموږ غوښتنه دغه ده، د هغه ناظر بنسټونو څخه چې دوی له دغه پروسې نظارت کوي، دوی باید دوی لیدلوری باید تخنیکي اوسېږي، پرې پر ځای چې سیاسي اوسېږي. د ولسمشرۍ ټاکنو دپاره هم پوره تابیاوې نیول شوي دي، د رای ورکوونکو نوملیکنې پروسه ترسره شوې ده او 50% کار ولسمشرۍ ټاکنو دپاره هم ترسره شوي، او کمیسیون ژمن دی چې د ولسمشرۍ ټاکنې په خپل وخت ترسره کړي.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي چې د میزان د 28مې، 29مې او دغه شان د عقرب د 15مې نیټې په انتخاباتو کې عملیاتي او تخنیکي ستونزې موجودې وې چې دوی په دې اړه شکایتونه ثبت کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې له دوی سره شاوخوا 1000 انتخاباتي شکایتونه ثبت شوي چې جدي رسیدګي به ورته وکړي.
د ازادي راډیو ته تاسو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له هرو دوه افغانانو یوې له رواني فشارونو ځورېږي. د یاد وزارت د روغتیايي خدمتونو مرستیال فدا محمد کان د رواني روغتيایي د نړیوال ورځ په مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډې ته ویل دا کسان رواني ناروغان نه دي، خو ورځنۍ او چارو ته هم سم رسیدنه نشي کولای. په ورته وخت کې د اروپای ټولنې استازي چې په دې غونډه کې ګډون کړی او ژمنه وکړه چې د متخصصینو په روزنه او د رواني ناروغیو له مرکزونو نه د ملاتړ په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. یوسف خان زدرانو د موضوع تفصیل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نوې څېړنې له مخې دا وخت د هیواد 50% خلک په رواني ستونزو اخته دي، خو د یاد وزارت په وینا دوی ته رواني ناروغان هم نشي ویلی. د یاد وزارت د روغتیايي خدماتو مرستیال احمد پیکان د یکشمې په ورځ د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د عامې روغتیا وزارت دا څېړنه د اروپایي ټولنې په همکارۍ په 14 ولایتونو کې په 2 کلونو کې بشپړه کړې ده.
این سروی نشان میده از هر دو افغان یک یان مشکل روانی اجتماعی دارند.
دیوی دا سروی خیلی چه لهر دو افغانان و یو یه طول نیز روانی ستونزه لری، او باید ویل شی چه دومره لوی قشر تا تروس روانی ناروغان هم نشی ویله. خدا کسان خپلو کاران تا هم پسمتو گر رسیدن نشی کوله. که دو دوی ستونزو تا رسیدن و نشی او یا دی فشارون و لاملون دوام پیدا کری جر یا هم پلک زن سر پر روانی ناروغی اخته کیگی. د ښاغلي پیکان په خبره بېلابېل لاملونه له دې ډلې جګړه نه ناامنی په کم عمر کې ودونه کورنۍ تاوتریخوالی د مخدره موادو نه استفاده کډوالی او بیکاری د خلکو ترمنځ د رواني اختلالونو لامل ګرځي. په دې څېړنه کې د خفګان له امله د اختلال فیصدي 4.5% د استراب 2.5% د رواني زیان 15.4% د مخدره موادو نه د ناوړه استفادې او د خوب د درملو په توګه د استفادې فیصدي 2.6% خودل شوې ده. ښاغلی پیکان وایي د عامې روغتیا وزارت د رواني ستونزونه د مخنیوي او درملنې په خاطر د ټولو ولایتونو روغتیایي مرکزونو ته 55 دارواپوهنې سلاکاران نیولي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي معلولین، معیوبین، روږدي کسان، وزګار خلک، کډوال هم د زیانمنو خلکو له ډلې دي چې تر ډیره په رواني ناروغیو اخته کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې شاوخوا 80% خلک په رواني ناروغیو اخته دي. په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې یو استازي ډاکټر نیکولاس چې په دې غونډه کې ګډون کړی و ژمنه وکړه چې د متخصصینو په روزنه او د رواني روغتیا د مرکزونو نه د ملاتړ په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. د رواني روغتیا لپاره نړیوال او ورځ یو مهم فرصت دی چې موږ ته د معلوماتو د راټولولو، د عامه پوهاوي د خپرولو او پلانونو د عملي کولو یاد تازه کوي. اروپایي ټولنه په دې برخه کې لوڅو کلونو رئیس له افغانانو سره مرسته کوي. دا ټولنه یو ځل بیا د دغې ناروغۍ د مرکزونو په دې برخه کې د متخصصینو د روزنې او ورسره د تخنیکی همکارۍ د ملاتړ په هدف په یاده برخه کې د مرستو ژمنه کوي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا وخت د رواني روغتیا د درملنې مرکزونه د هیواد په 5 زونونو کې فعالیت لري.
اوس به هم سوتنو کابل خاریانو ته غوښ شو چې د رواني ناروغۍ او ځانوژنې په اړه خبرې کړي.
سو لا پیغامونه
مدونه نمیکم. عموما زوانان چه خودکشی ده مخراولی، بیکاری ده، بیوزلی ده او انسابا فقر زیاد زوی زیاده ده تحصیلات نشاط پادی او با مواد مخدر و معتاد سوی زکر زیاده ده دقا ماحول ده افغانستان زکر سن انسابا حالات دست رقلی چه هر انسان خپل ځان ته یو مشکل پیدا کولیسی، تعلیم نلری دی، درس نلری دی زکر.
زه مهاجبین صافه ایم. د خیلتونه چې ځوانان خودکشي کوي د خیلتونه بس د کورنۍ په خاطر دی، فقر اجتماعي او د کاری شغلونه چې پیدا نه کوي، دغه علتونه سبب کېږي چې دغه ځوانان زموږ ځوانانو خودکشي تکلیف دروانی تکلیفونه ته دچار شي. زما په نظر د دې رای حل دغه چې لومړی دغه کورنۍ باید خپل معلومات زیاتی کی او دغه ځوان باید مطالعه ولري، دغه ځوان باید د مشاوري رواني دغه جلسونه واخلي او په دغه سیمینارونو کې باید برخه اخلي او دا رای حل بهتري رای حل ده.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غواکیاست. دا نور مطالب تاسو د ازادي رادیو په ویب پاڼه همداشان په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې هم موندل شي. هیله ده چې البته هم موږ سره یو زموږ عملتیا وکړي. د افغانستان د مالیه وزارت خبرداری ورکوي کچېرې شرکتونه خپلې جریمې پرې نه کړي نو بانکي حسابونه به بند او ممنوع الخروج به اعلان شي. د وزارت د عوایدو د څانګې رئیس د یکشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل د دې لپاره چې دا شرکتونه خپلې جریمې ورکړي له جریمو یې ورته 40 میلیارد افغانۍ معاف کړي دي. رحمت الله افغان ته نور حال راکوي.
د افغانستان د مالی وزارت هغه شرکتونو ته چې مالیه یې نه ده ورکړې 2 میاشتې وخت ورکړل تر څو خپل حسابونه تصفیه کړي. د دغه وزارت د عوایدو د څانګې رئیس عبدالحبیب زدران په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ کچېرې دا شرکتونه بیا هم خپل مالیه ورنکړي نو د شرکتونو د مالکانو د رایې به خرڅ بانکي حسابونه به بند او دوی به ممنوع الخروج اعلان شي.
هغه جواز لرونکي تاجر صاحبان ورکونکي دغه مالیاتی جرایم پاتیو نو دغه 95% ورته معاف او صرف هغه پورا مالیه به ورکوي او د جرایم 5%. یو مهمه مسله خدا و چې په هغه کې د موږ دغه د څو کلونو چې څومره مالیاتو دا پټ پاتیو. بل مهمه موضوع به کې دا و چې د شخصي سکتور د تقویت په خاطر باندې
له 1401 څخه تر 1406 نوي هجري شمسي کال یو شمېر شرکتونو دولت مالیه نه د ورکړې چې درنه مالیاتي جریمه ور باندې او وخت ده. اوس خاغلی زدرانوای د دې لپاره چې دغه شرکتونه وتوانیږي خپل مالیه تصفیه کړي 95% مالیه چې شاوخوا 40 میلیارد افغانۍ کیږي ورته بخل کیږي. د نوموړي په وینا چې معاف کېدو وروسته او د کمې مالیې د اخیستو له پیل راهیسې تر اوسه 60% کې شرکتونه چې شمېر یې شاوخوا 20,000 ته رسیږي چې د پیسو اندازه یې له 8 تر 10 میلیارد افغانۍ کېږي خپله مالیه سپارلې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و د مالیې وزارت دغه اقدام ستایي. نوموړي له مالیې وزارت وغوښتل هغه شرکتونه چې تازه جوړ شوي دي د 3 کلونو لپاره د مالیه نه ورکوي.
په نوره دنیا کې د سرمایه ګذارۍ په ارتباط قانون دا دی چې کله سرمایه ګذاري په تولید شروع کې په هغه وخت کې دپسې مالیه چارچېږي، مګر مونږ چې په پایسه کې جواز واخیستو په هماغه ورځ برابسې مالیه چارچېدله، چې دا هم یو ستونزه ده. مونږ د صنایعو برخه باید په دې ارتباط باندې مونږ کوشش وکړو چې دا د قانون نه وباسو چې کله فابریکه چالان شي، کله تولید شروع شي، باید دا سړی په مالیه دهي کې راشي.
د اقتصادي چارو یشمیر افغان په هنوی دا کار به د دې لامل سي چې مالی نه د تیښتې فرهنګ ختم سي او په دې سره د دولت عوایدو کې زیاتوالی راسي. په ورته وخت کې د مالی په وزارت کې د عوایدو او ګمرکونو مرستیال عبدالله رقیبی وای د دې لپاره چې شرکتونه د مالیاتي جریمو د معافیت نه ناوړه ګټه وانخلي یو لړ جدي محدودیتونه هم تر لاس لاندې لري او له قانون سره سم به سرغړوونکي شرکتونو سره چلان کیږي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم راګرځو یوې نړیوالې موضوع ته. د سوریې د بشري حقونو د سر ټولنه وایي چې داعش ډلې وسلوالو د سوریې په ختیځ کې لسګونه هغه ځواکونه مړه او ټپیان کړي دي چې امریکا یې ملاتړ کوي. دا ټولنه وایي چې د مرګ شوبله د هغو پراخو عملیاتو په ترڅ کې وخت ده چې داعش ډلې د کوردانو په مشرۍ د وسلوالو ډلو تر ولکې لاندې سیمو د بیرته نیولو په مقصد پیل کړی دی. د نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې نن خبر ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په پراخو عملیاتو کې د کوردانو په مشرۍ د وسلوالو ځواکونو 8 غړي وژل شوي دي. د ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی همداراز خبر ورکړی چې د مړو شمیر ښایي له دې لوړ شي. د ټولنې ویلې دي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو یا SDF نور لسګونه سرتیري هم ټپیان شوي دي. یاده شوې ټولنه په خپل راپور کې وایي چې له 13 ورځو راهیسې د دواړو خواوو ترمنځ په پیل شوې جګړه کې د SDF ټول 178 جنګیالي وژل شوي دي. د څارونکو ډله زیاتوي چې فعالانو یې د شنبه په ورځ د داعش ډلې د څه باندې 24 جنګیالیو وژل کېدل هم مستند کړي چې له دې سره له جمعې ورځې راهیسې د دې ډلې د وژل شویو غړو شمیر 244 تنو ته رسیږي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د داعش وسلوالو د سوشي او باغس په نوم د فرات سیند په ختیځ کې د 2 پرتو کلیو د نیولو لپاره د عملیاتو په ترڅ کې د SDF پر شاوخوا 200 جنګیالیو چې د دوی د کورنیو غړي ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي حمله وکړه. د وروستیو راپورونو له مخې داعش ډلې دا دواړه سیمې نیولې دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د داعش وسلوالو خپل عملیات په داسې حال کې پیل کړل چې هوا ډیره خرابه وه او د امریکا په مشرۍ ائتلاف ونه شو کړی د SDF جنګیالیو ته هوایي مرسته ورسوي. اسلامي دولت ډلې په 2014 کال کې په سوریه او عراق کې پراخې سیمې ونیولې او دا ډله تورنه ده چې په دې سیمو کې له بشري حقونو پراخې سرغړونې کړي دي. خو د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې هم په سوریه او هم په عراق کې د ډلې تر خپلې ولکې لاندې ډېرې سیمې له لاسه ورکړې، مګر د سوریې په ختیځ او جنوب کې لا هم پر ځینو سیمو ولکه لري.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د کونړ سرکانو ولسوالۍ اړوند د مسلم آباد لومړنی ښوونځي زده کوونکي وایي د ډېرو غوښتنو او شکایتونو وروسته ورته تعمیر منظور شوی خو کارونه ډېر سست روان دي. د نور حال روح الله انوري راکوي.
د مسلم آباد ښوونځی شپږم ټولګي پوري دی. ټول و صنفونه لري چې په هر ټولګي کې په لسګونو ماشومان په زده کړو بوختي. د مسلم آباد لومړنی خونځي د پاره یو کور په کرایه نیول شوی، خو یاد زده کوونکي کوټو کې نه ځایږي. اوس هم درې ټولګي شین اسمان لاندې سور لمر او بادونو ته ناستي. دوه تنو زده کوونکو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل:
زه زکیه د حاجی نور الحق لستم، پونه بار ناستی منګه وسیم پونه او درې کوټې دي. زه غواړم چې زمونږ هغه مکتب زر زر جوړ شي او موږ خپل مکتب لاله.
زما نوم دی روبي، د پښپګم سنف کې زده کړه کوم. د چې باران شي زمونږ سنف ته تاسو کرانه زمونږ کتابونه لاندې. زه هم چې زمونږ مکتب جوړ شي او کڼکۍ مشده شیشم پکې ولګیږي چې باران تاسو کینر رانه زمونږ.
دغه زده کوونکي په پلاستیکي سترنجیو په سپیرو خاورو کې خړ پړ ناستی. هر یوې چې له خپل ځای پاسیږي نور پورې بلا خاورې نښتی وي.
وخت څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. په موکړی د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیسته چې رضوان مراد درته وړاندې کوي:
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په هلمند ولایت کې د ولایت د خلکو او استادو شکایتونه او غوښتنې واورېدې او ژمنه وکړه چې د هلمند وضعیت ته به جدي توجه کیږي. د مالی وزارت وایي که جریمه شوي شرکتونه خپل مالی ادا نه کړي نو بانکي حسابونه به بند شي او ممنوع الخروج به اعلان شي. د عامه روغتیا وزارت وایي د یوې تازه سروې له مخې 50% کې افغانان له رواني فشارونو سره مخ دي. د سوریه او څارونکو اداره وی د دش ډلې په حمله کې د کوردانو په مشرۍ د هغه ځواک چې امریکایي ملاتړ کوي لګ تر لګه آتش په تغړی وشل شوې دي. په ګرجستان کې نن خلک د هیواد د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکوي. د رای ورکولو بهیر د سهار لاتو پیل او د ماخام تر اتو پورې دوام کوي. او د یو شخصي چینی کمپنۍ لخوا فضا ته د یو راکټ په واسطه د مصنوعي سپوږمکۍ د استولو لومړۍ هڅه ناکامه شوې ده.
د سپورت ورځنی هنداره.
افغان جوید سوتار حسین بخش سفری د متحده عربی اماراتو په اعلی سیالیو کې د سرو زرو مډال وګټو. د افغانستان د بدن روزن ریاست معلوماتو لمخې خاغلی سفری په 8.5 کیلوګرام وزن کې خپل روسي او اردنی سیالانو ته په ماتې ورکولو سره دغه مډال خپل کړ. د دې سیالیو غوره لوبغاړي به د نقدي جایزو ترڅنګ د جوید سو نړیوالو سیالیو ته چې په متحده عربی اماراتو کې ترسره کیږي هم لار پیدا کوي. د کابل د 14 کلونو فوټبال لیگ سیالیو په لړ کې د اردو طاق ظفر او باختر لوبډلو خپل سیالۍ وګټلې. په دغو سیالیو کې د اردو لوبډلې د کابل ځوانانو لوبډلې ته 2-0، د تاق ظفر لوبډلې د بیګ پیر لوبډلې ته 3-0، او د باختر لوبډلې هم خپلې سیال لوبډلې حبیبی انا لوبډلې ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د میوند او عدالت لوبډلو ترمنځ لوبه بیا یو د یو پر وړاندې مساوي پای ته ورسېده. ټاکل شوی د دغو سیالیو په راتلونکو دوو لوبو سبا دوشنبې د میوند لوبډله د ځوانانو ازادي لوبډلې په وړاندې او رسالت لوبډله بیا د عدالت لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته لاړ شي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا اعلان کړی چې د ښځو د فوټبال نړیواله نقدي جایزه 2 برابره کوي. د فیفا د دغه اعلان سره سم د 2019 کال ښځینه فوټبال نړیوال جام ګټونکو لوبډله به 4 میلیونه نقدي جایزه ترلاسه کړي. په ټولنیزه توګه په نړیوال جام کې لوبیدونکو ټولو لوبډلو ته ورکول کیدونکې نقدي جایزې له 15 میلیونه ډالرو نه 1.5 میلیونه ډالرو ته لوړیږي. په روسیه کې د 2013 کال د نارینه فوټبال نړیوال جام سیالیو ټولې جایزې 4.25 میلیونه ډالر وې، چې د دغو سیالیو اتل لوبډلې فرانسې ته 8.5 میلیونه ډالر ورسېدل.
او په بی پی ایل سیالۍ کې حضرت زازه شهزاد محمدی، ګلبدین نائب، نجیب زدران، وقار، قیس احمد او ظاهر خان اخیستل شوی دي. اوس هم د ورکشو عزیزان او انصاف په لټه کې 2 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. تاسو اورېدو ته بولو.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یاغې پسې ورشبل او یاغې پسې ورشم دی کې را باندې ورستې دي شی او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دورین، خدای راستي کې وز ما د یک سر نه وشتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو اوریدونکو سلام.
زخان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کاپیسا له ولایته د نجیب الله په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې تیر کال د اصلاحات اداري په یو امتحان کې ګډون وکړ، خو اوس ورته د اصلاحات اداري کمیسیون وایي چې دغه څانګه چې تا په کې امتحان ورکړی د دوی په پلان کې نشته. دی وایي په دغه څانګه کې ما د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کارکوونکو په مشوره امتحان ورکړ، خو اوس ډیره موده کیږي چې بې سرنوشت یم. دغه ستونزه مو د اداري اصلاحاتو د کمیسیون له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف په لټه کې
خورور نوم دې څه دی او د کومه ځای د ټلیفون کړی؟
مانه نه وانم نجیب الله ده د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسېدونکی یم.
ستونزه دې څه ده؟
ستونزه مو خو دا وه چې په کال 2019 کې د اصلاحاتي ادارې له لارې 10,000 بستونه اعلان شول. بیا موږ د انټرنټ له لارې ثبتنام وکړو، نو د دارالمعلمین ته شرط دیستم، نو کله چې ثانی د امتحان ته لاړم ومې کتل چې زه د شریعت نه فارغ یم او علوم دینی بس نو. بیا په ثانی د امتحان کې ما د مامورینو رسمي مامورینو پوښتنه وکړه، ګوره چې زه داسې ستونزې سره مخامخ یم چې څه وایم دارالمعلمین ته، ولې بس مې نشته، نو زه څه وکړم؟ او زه حال دا ده چې انګلیسي تجربه هم لرم، اسناد هم لرم، که انګلیسي ته امتحان ورکوم وای نه خیر انګلیسی ته نشي ورکولی، که حساب بس نشته ته کولی شي د انګلیسي په ځای روانشناسي انتخاب کړي. نو ما د روانشناسي کوډ ورکړ، په نتیجه کې اووه نوي کې زه کامیاب شوم یو دارالمعلمینو ته. کله مې چې دا خپل اسنادونه ارتبي کول، نو دا اسنادونه مې تر کابل ورسېدل. ریاست د عمومي تربیې معلم د افغانستان هغه راته کړي چې تاسې خلاف د رشته موږ ته معرفي شوي یاستئ، موږ نشو کولی تاسو ته مکتوبي منظوري درکړو. نو له ده نه وروسته ما لې موږ نو سرانجام وایي تاسې د هر چا سره وغږي چا کامیاب کړی یاستئ. کله چې موږ دوه ته لاړو خپل اصلاحات اداري سره هغه سره دا موضوع مطرح کړه، وایي دا تصمیم ګیري کېږي، هغه نه وروسته بیا موږ تاسو ته رپورټ درکوو. نو دغه نن شپږ میاشت کېږي بې سرنوشته همدغسې بېکاره پاتې یو په کور کې، نوم کار شته نوم ګزران.
د پوهنې وزارت دا ځواب درکړ،
ریاست د عمومي تربیې معلم افغانستان
تا ورته دا ونه ویل چې دا امتحان دې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کارکوونکو په مشوره ورکړي.
وایي دغه اصلاحات اداري دغه یو ځانګړی هغه د ځواک ده چې یوازې رئیس جمهور سره اړیکې لري، وزیر هم نشي کولی. موږ ته چې کوم امور راسپارلي ما اجرات په مخ بیو، نو دغه امور دا دي چې تاسو خلاف د رشته موږ ته معرفي کړی یاستئ، ستونزه مو اصلاحات اداري سره مطرح کړي. کله چې موږ هلته لاړو اصلاحات اداري مخې ته، نو راغې کړي وایي که چېرته تاسو رئیس د اصلاحات اداري تاسې پېژندي، نو تاسو ته دې زنګ وایي، که نه نور تاسې نشي کولی دننه. هسې دې سلا کس مو پیدا نه کړه چې موږ خپله موضوع سره
مخامخ. که اوس د روانشناسۍ په څانګه کې تاسې ونیسئ، علاقه ورسره لرئ او کولی شئ چې په دې رشته کې خپلې راتلونکي چارې پر مخ بوزئ؟
زه وایم که امتحان دې واخلي شفایي او تحریري، که مې ونه شو کولی نو هغه بیا ما خپله مې استعداد درلود دا کار مې وکړو. که څوک استعداد ونه لري هېڅکله میدان ته وځي نه.
د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته تللی مسؤولینو خو به درته څه ویلي که نه؟
موږ ته اجازه نه راکوي مرکزي اصلاحاتي ادارې ته چې موږ دننه لاړ شو د اصلاحات سره وغږیږو. بیا موږ ته هلته کوم کس چې د ورځ کې وړاړ وغږې کړي چې تاسې خپله ولایت اصلاحاتي ادارې ته لاړ شئ، په خپله ولایت اصلاحاتي ادارې کې د خپله موضوع مطرح کړي، د هغه ځنه دا کار په مخ ځي. خو کله چې زه بیا خپله ولایت اصلاحاتي ادارې ته ځم، هلته پوښتنه کوم، وایي له اوسه تصمیم ګیري نه ده اخیستل شوی، موږ ته کوم رپورټ نه ده راغلی، موږ تاسو ته څه شی ویلی نه شو دي. آیا داسې ردوي بالکل ټوټل او که داسې یو تصمیم ګیري اخیستل کېږي؟
په ولایتونو کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون څانګې شته؟
بالکل، په ټول 30 ولایتونو کې اصلاحاتي ادارې نمایندګي شته.
ته غواړې چې ښوونکی شې؟
سکتور خصوصي کې هم خوست کې کار کوو، خوست پانتون د شریعت څانګې نه فارغ یو. بالکل، غلمي د پاره امتحان ورکړی و، کامیاب شوي وو، غواړم دغه کار وکړو، خو اوس بې سرنوشته پاتې وو. نه مو څوک غږ اوري او نه څوک هم پرېږدي راځي سلا سره وغږېږو، خپله مشکل مطرح.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون له ویاند ښاغلي عبدالفرید احمد سره شریکه کړه. جناب احمد، د ځینو ښوونکو نه چې پخوا ازموینه اخیستل شوې، البته د اداري اصلاحاتو لخوا، دغه ازموینه کله اخیستل شوې او هغه پروسه څنګه وه او نتیجه یې څه شوه؟
تاسو پیګه چې په تیر کال کې موږ تقریبا 8000 بستونه د اداري اصلاحاتو لخوا وپیژندل شو او آزاد سیالي ته وسپارل شو، چې په دې کې تقریبا 3 لک کسانو په ټول افغانستان کې ځان کاندید کړی وو. او آزموینې د کانکور په سیستم ترسره شو په 3 ولایتونو کې اول ترسره شو، د هغوی نتایج اعلان شو. هغه کسان چې کامیابان هغوی خپل ادارو ته د موږ لخوا معرفي سو، پس له دې چې اسنادو کاری تجربه کرده وارزول شد. نو پس لغی موږ بیا د کابل امتحان هم شروع کرد، کابل امتحان هم خلاص شد. در اوس محل چې تاسو سره غږیږم، د کابل کاندیدان هغه موفق کاندیدان د هغوی اسناد اوس ارزیابي کیږي د کمیسیون لخوا، او کله چې اسناد تاییدیږي دوی ادارات معرفي کیږي.
ښاغلی احمد، دا پوښتنه مې په دې خاطر مطرح کړه چې د کاپیسا له ولایته د نجیب په نامه یو کس آزادی رادیو ته ټلیفون کړی چې د امتحان په ورځ د اداري اصلاحاتو کارکوونکو ورته ویلي چې امتحان کې برخه واخله او دغه امتحان ورکړه، خو اوس ورته وایي چې تا د رښتې خلاف امتحان ورکړی. بیا وایي ډېره موده کیږي چې بے سر راویشته یم او د دغه کمیسیون نه مې کوم ځواب هم نه دی اخیستی. ستاسې نظر غواړم.
دا د سورو چې د خو اول تجربه وو په افغانستان کې چې په دې تختیا او په دې وسعت کې بس لانس کاندیدانس وو، یعنی د موږ توقع دا وو چې په دې کې به تخنیکي ستونزې بیخي ډېر وي، خو الحمدلله فضل خدای هغه دقت چې د موږ د همکارانو لخوا ترسره شو په دې کې هغه تخنیکي ستونزې بیخي لږ وو. تقریبا 2 شپېته بس په دغه 8000 بستو کې داسې تخنیکي ستونزې سره پیښ وو چې هغه زموږ مشخص ټیم تخنیکي ټیم ټول سره ولیده، تقریبا 2 میاشتې مخکې ټول ورته رسیدګي وشو، او هغه کسان چې مشکل درلود دا مشکل حل شو او خپل وظیفو ته ادامه ورکړي تر اوسه پورې کار شروع کړی ده. یوازې دغه مشخص موضوع چې تاسو وایي چېرته ده، دوی ولې دغه 2 میاشتې کې موږ ته نه ده مراجعه نه ده کړی، یا رښتیا دوی دا سړی کامیاب دی که نه دی؟ نو زما غوښتنه دا ده چې دا سړی که د ما غږ اوري یو کمیسیون ته راشي، زما دفتر ته راشي، زه به هغه تخنیکي ټیم سره وګورم، ووینم چې دا سړی اول کامیاب دی که نه، ډیټابیس چې کو پس له هغې که هر مشکلي موږ که اوس امکان ولري که نه که حل سي خو ورته حل کوو، ځکه چې 2 میاشتې تېر شوی ده دغه پروسې نه، او که نه بیا کېږي چې د ورور راتلونکي بستو ته ځان کاندید کړي انشاءالله. بسونه ډېرې لامېږي، خدای مهربان.
د انصاف پلټکه
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو، و هم اوریدل چې د کاپیسا ولایت د نجیب الله په نامه یو خون کې آزادۍ رادیو ته ټلیفون کړی چې ډیره موده مخکې امتحان ورکړی او غوښتل چې خون کې شي، خو اوس ورته د اداري اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د رښتې خلاف یې ازموینه ورکړې. او د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون ویاند عبدالفرید احمد وویل چې امکان لري د دې کار خلاص شوی وي، او که بیا هم کومه ستونزه موجوده وسی د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزې ته د حل لاره پیدا شي. عزتمندو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني لارې چارې ولري، له آزادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو دوستانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په دې خبرونه کې غواړم د تل په څیر ستاسو هغه پیغامونه خبره کړو چې تاسو پکې خپل ورکه ځان لټوي. خو د خبرونې د جوړښت سره سم به لومړی د هغو دوستانو پیغامونه واوري چې دوی له خپلو کورنیو لرې دي او غواړي د همدې خبرونې له لارې کورنیو او دوستانو ته ورسیږي. که تاسو ته معلومات وي نو کولی سئ د ازادي راډیو د ورکو دوستانو خبرونې ته زنګ ووهئ، او د ورک یا موندل شوي کس نشانې ځای او د خپل د ټلیفون شمیره راته پرېږدئ. نو نور مو په تمه نه پرېږدم، پیغامونه ته به ورسو.
السلام علیکم، زه د پاره د بلابولک د پاره رود ولسوالۍ د شادنګل د کلی یم. زما خپل نوم حاجی جان آغا دی. د پاره په بلابولک کې یو شهید پیدا شوی دی چې د بلابولک و مخته د شادنګل و مخته یو غر دی، د لرکو غره په نامه یادیږي. خلک تللی دي هلته یې بوټي کوله چې یو شهید پروت و، رااخیسته دی شاید د 2-3 کالو دغسې، او رخچینه یې ورسره ده، کالی هغه د شا د څه د مخته لمر وړي دي، او نوی جوان دی دا د مخ پوستی چې دی وچ سوی باندی یو لږ لږ ژیره راغلی ده نور ثابته دی پرون یې جنازه ورکړی امانت یې پټ کړی دغه سړی د هر مسلمان ده چې ورک ته یې کې پیژني او راځي ګوري او یا د دا خلکو څه پوښتنه کوي نو دغه ته سیاځنګل ته دې راشي پرا بلا بولک سیاځنګل ته دې راشي چې موږ یې نقشه ورکړو ور دې سي ودې ګوري د هر مسلمان سړی چې ورک دی د دا یوه کال یا دوه کالو نو دای نه معلومیږي چې دا ته څو وخته دی پر کم د دغه شهید معلومیږي چې یو کال دوه کاله کېږي چې په دا غره کې پیدا شوی دی د هر مسلمان سړی چې ورک دی خپل سړي پوښتنه کوي را دې سي ودې ګوري زما شماره ده سپر اوه سپر اوه پنځه درې اوه اته یو درې بیا به درته ووایم سپر اوه سپر اوه پنځه درې اوه اته یو درې الام مل سمختم شه.
السلام علیکم وارث سره خیره محمد گلورین دې صاحب نه دلته یو کس دا د بصیر په نامه باندې دا وایي د ننګرهار یم نه پوهېږم داسې لږ زره غوندې ساده ده د مزو نه چا ورور یا زوی کېدی شي پنځه ویشتو کالو ده کې وایي چې دې شمارې ته زنګ وکړي صفر اووه سوه دېرش یاویش یاویش صفر صفر بیا یې وایم صفر اووه درې صفر دوه یو دوه یو صفر صفر د خدای په امان.
بلی ها السلام علیکم زما مینه سلامونه د هزادې راځي ټول دونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم زه راغلی عبدالله اخلاقی ام چې تاسو ته دا پیغام د هلمند ولایت د کاریز د سیمې پرېږدم مخکې ورور پیغام پرېښی و چې زما یو دوست ورکړي د ماسم په نامه باندې دی د لسکرګه اوسېدونکو دی هغه زما سره انډیوال دی که دغه ورور غواړي چې د ماسم په حق له ځان خبرې زما اخلاقی سره دی هم په دغه شمېره باندې اړیکه جوړ کړي صفر و څلور نه پنځه درې نه پنځه صفر شپږ او د ازادۍ راډیو ته اله دغه کوم چې زما دغه پیغام نشر کړي وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه حکیم الله د کندهار ولایت څخه تاسو ته یو پیغام پرېږدم. موږ یو انجلۍ پیدا کړې ده چې نوم یې شاکره ده زموږ سره هر چا دغه خور یا معنی پیژنې زموږ سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي صفر اویا درې پنځوس اته دېرش یو سلو دوه شپېته صفر اویا څلور پنځوس اته دېرش یو سلو دوه شپېته سانجلی تقریبا د لس کال عمر لري. السلام علیکم.
بله السلام علیکم ارشاد د خوصلات حلو من د زیل و صالحی تخان بسه تقریبا در ایتالن من چی دخبل کور تخانه در کشوه یم خوص شقار سکال عمر لرم او خوص که دیو کور سرا او سیدم که خبل خبلوان او یا بلده سیتو کرب میغگ او ری نمات دی پتیش میرا اریکا ونیسی سپر و سپر پنځه اتیا سپر اته اتیا سپر اووه شمېره یو ځل بیا وایم سپر اووه سپر پنځه اتیا سپر اته اتیا سپر اووه. السلام
علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ خیر زما کلاګي څنګه جان د تو وغلی زما یو ورور د مخام میجه یو د سلطان میجه پرواره خبر پر دې کړی د شما شمیرات یې وایي زما دا شمیرات د دې د زاسر لوټ کې ماته د جنگ او سی پر و څلور درې واره نه نه بیا دوا و څنګه څلور یواره لا بیا تکراروم صفر و څلور نه بیا نه بیا نه دوه و پنځه څلور دغه شمېره دې ما ته ژنګ ووي وسلام کړی و مهزیرې وکړې ور لکه په جهازه وکړم وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمېرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمېره ده صفر و صفر صفر دوه و چلور دری شپک یاو یاوری بیاویم سفر و سفر سفر دو و چلور دری شپک یاو همدار استاسی کولشی چه پدیش میره مونگتا خپل تلیفونی پیغامونه پریک دهی سفر سفر چلور دو سفر دو دو یاو یاو دو چلور یاو یاو پینزه
دوستان اوس به ستاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښ لټوي
بله السلام علیکم اهل سلام الله هلمند ولایت مرکز لشکرګانه د ټلیفون پر لیکم ما یو کلیوال دی چې د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ دی ولسم بلاک اوسیدونکی دی هغه لاندې نیږي د شهزاده حکار زوی دی او د لوی اختر نه مخکې د خپله کوره څخه ندراکه شوی دی کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ کې تللی دی بین د مرګ نه د ژوند درکه زما سره سره که څوک ما غاوري او یا د خپل زما غاوري یا ته کوم دوز ما غاوري لطفاً د انساني مهرباني له مخې زما سره د ټلیفون پر همدغه شماره باندې تماس ونه شي سلام شماره د سپر و څلور څلوېښت درې نوي و پنځو شپږ ویشت
دا موږ زه تاسو راځم ولاسه دا ګریټه ولسوالۍ ته موږ ولسه دا ولایت څخه دا ګریټه ولسوالۍ ته خبر کوم عثمان په نامز ملي او وطن د وطن یو سړی دی ورک دی زما خبره یا دا چې دې څخه باندې په اړه کې اوري یا د خپل مرزا غوړي وته شمیره ته د زنګ وي زما د ستار نه تاسو خبره کوم دا یلمن د ګریټه ولسوالۍ څخه نو مو وخت نه ځای کوم السلام علیکم
سلام علیکم زه بنوا کوچای اوس ولایت د ببرک ټانی څخه ته سره په تماس کېم زما یو اندیواز د درې کال کېږي د لشیر په ولسوالۍ کې د خوښ خار طرف ته په تاګو تورک شوې ده اتل خان عمر مې کې چاته به ډېر معلومات یې نو ماته دې پېښ مې راته لیکل شي سپر واویا یو لاس پینځویس درشپیت شپاره بیا وایم سپر واویا یو لاس پینځویس درشپیت و سلام مغن
نزادی را دو کرتون تا السلام علیکم نزروازگان لیلق چرشمه دو سوالی نمیاریو تا پتماس کن محلباشن نمیاریم یو لاس کالکی جنو جز آسادیت لیلی یران تا نویس نکالکی جنچ نابرا کرنی نو که د ماریه د عثمان میږي نو که په دغه شمیره چې مستعاره او معلومات راکې چې پر وسه پر 15 دوه واره شپږ 15 نه 15 تلویش که په دغه شمیره مستعاره او معلومات راکې نو 2000 ډالر نه دوا سلام
الو ما یو ور د په نام د دلچند د درې کال کې چې ورکت زما نوم محمد ګل د زابل ولایت څخه زیږم په چا پیدا کړی او چا د پاتې په دې لمبا د زنګ وې سی پر اویا د څلوېش د شپې ته اته سو پنځه و سلام
سلام علیکم ورورا ما یو ورور بینځه دې سکاله کیږي چې ورک دا تور نه میږي ولایت ته د تخار ولسوالۍ خوجوالدین نه نه دا راکسه وای دا بینځه دې سکاله کیږي چې ورک دا تور نه میږي ز زمرای نه کوم یو ورور اکبر نه میږي یو ورور شاپور نه میږي یو ورور رستم نه میږي په دغه شمیره کې چاته معلومات یې ماته دې زنګ ووهي یا ایماش مرده سب که زنده ایماش مرده اونیسی من معلومات دیماش ناصر و اخلی منه سوی پا من
السلام علیکم یوالک دا آسانی نوم دا دیمازوی دا دا آتکالا کی گی چی دای پا پیخور کی ورک نادره که دا ورک دا که ار چاته معلومی نو د دې میدان دی ولایت دا د نرخ دی ولسوالۍ دا او دغه د موش ماره دا د موش ماره دا په دغه شماره دی مونږ ته زنګ وای او یو جان مننه
بله السلام علیکم زه سمی غلا د فراه ولایت ته بلا بولت ته ولسوالۍ سنیاړي کني وژن ما یو ورو دی د رفیع الله په نامه دا دوه کال کې چې ناتره کړی چې معلومات په دغه حق لدی زموږ سره اړیکه په دغه شنری زموږ سره اړیکه ونیسي 0 0 2 0 2 2 1 4. والسلام.
مالیا السلام علیکم زاد الله د زابل ولایت له مرکز سرکار سره په ټلیفون تماس کې ما زما یو انډیوال دی الوزی نینیر دی د غو اوسېدونکی دی د کلا په ښار د سینک اوسېدونکی دی د پنځه تشکیز ورځ دی که هر مسلمان ورور ته په دې هکله معلومات وي نو ما له دې په دې شمېره اړیکه زنګ ووهئ 0 0 2 2 3 خبره محمد اسادی تکلیف لري اصلي د پنجوایي د ولسوالۍ دی د راز محمد راوه دی که هر ور په هڅه معلومات لري شماره مونږ یو اعلان بل خپل در کړی ده
ایران معلومات
السلام علیکم زه مرزا خان غزنی ولایت د جیرور شریف خان اعلی کر سره چې یو پیاله ما یو ورو د چنې د سی د بیار له سو په لوري د پلان مې عبد الرحمن دی بدن مې احمد لاوی د جنې مې چې له کوټ څخه نه لره کړي نو چې هر چا ته فعال باندې معلومات ته د شمیرې د راځي جنگوي چې پر اویا اته د سټنې 500 وي ولا شمیرې یو ورځ دی لوم چې پر اویا اته د سټنې 500 وي ولا دیش مری در ته زنګ وي او خپل جایزه هم تر لاسه کولای شي.
السلام علیکم پرشه تر غلی ګل افغان د هلمند ولایت لشکرګاه شهر د بولان له صحیح څخه ما یو ما دی چې دا شپانه سکاله کیږي چې نادر کسوي دی شادي خان میږي چې د ورونو نمونه دی عبد الرشید عبد الشکور خان دا غي د ورونو نمونه دی او د مشخ رینو می عبد الغفار د شرو نوم یې عبد الغفور دی که هر ورور په دې اړه معلومات لري له مهربانۍ له وجې دې زما سره پر دغه شمېرې اړیکه ونیسي 0 0 2 2 0 0 8 0 8 یو ځل بیا شمېره وایم 0 0 2 2 0 0 8 0 8.
زما نوم احمد ولید د کابل څخه مې اړیکه نیولې زما یو دوست تقریبا واته میاشت کېږي اردو ملي کې په روزګان ولایت کې هغه وظیفه درلوده نو تقریبا واته میاشت کېږي چې هغه نه موږ ته اول صحیح او نه شماره هغه تلیفون چې ور سره هغه بند ده او داسې یو ځای کې اوسېده چې هلته نه امتن وه او نه امن و امنیت وه بلکې د طالبانو په معاصره کې وه نو دا هغه احوال اوسه پورې مونږ ته نه ده رسېدلی کوم یو ورونه چې هلته احوال لري په روزګان ولایت کې نوم یې وایم د هغه نوم د حبیب او د محمد عظیم زوی کېږي نو کوم یو کس چې د دې دراک یو معلومات ولري نو په دغه نمبر مونږ سره اړیکه ونیسي نو الله تعالی تاسو اجر به نصیب کړي زما شماره ده 0 9 1 1 9 8 0 د ریبا شماره ده 0 1 1 8 9 5 5 8 8 2.
السلام علیکم مالله رحمت الله دی نیمه ولایت مجول سوحی سم علیکم نیمه ولایت ما شرکه کار کی چرک نیمه امیر محمد دی
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
موږ یو ورته دوه سلنه او در سما دې د تعالی په تاسو دې د خپل مولاد په خوشحال کړي نه دلیل له سالي وسه دې کړي نه شهر چا د پاک په معلومات یې په دغه شمېر دې ما سره اړیکه ونیسې صفر اوه صفر پنځه اوه صفر دوه درې صفر درې یو ځل بیا شماره صفر اوه صفر پنځه اوه صفر درې صفر درې.
السلام علیکم ورز محمد درغنداو څخه خبره کوم. زه د دوه فرقتي د محمد فلامدی اساسي تکلیف لري. اصلي د پنځوي د ولسوالۍ دی د کشمیر څلغور د لیک څلغور دی د رازنامه دراره دی څنګه نو شماره ده سپر وساو نجس دجر څنګه دا نو شماره ده کار به سر کوي به معلومات ولري صدا غو شماره دې مته معلومات راکې چیرې نور کوي.
السلام علیکم زه عبدالحنان مومنی ملک نهار ولایت څخه اسما یو دو سورکی ده وحید ونم باندې د نن سنو شپږمې شکیږي چې کوټ نوې راغلي کې څوک فاره معلومات لري نو ماته دې په دغه شمېره زنګوي 0 او 0 نحمي.